The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو ته بیا هم خراغلی نن جمعه د 2019 کال د جولای میاشتې 12مه ده چې د چنګاښ میاشتې له 20مه سره سمون خوري دا وخت په پیښور کې د سهارات نیمه په کابل کې د سهارات او دلته په واشنگټن کې د زیارت یا پنځمه د مخصوصن یو لسنیمه بجې دي زه احمد فواد لامی د درې ساعته سهارنی خبرونه په وروستۍ خبری برخه کې ستاسو کوربایم لمړی هم سرټکی د پاکستان خارجه وزیر دا خبره رد کړی چې په ملک کې صحافیان او میډیا د ریاست تر فشار لاندې دي شاه محمود قریشی په لندن کې ویلي چې په پاکستان کې د میډیا د خاموشه کولو سوال اصلا نشته مګر په پاکستان کې صحافیان بیا د سنسرشپ خبرې کوي د ټولو امریکایي ځواکونو مشرۍ ته نوماند جنرال مایک میلی وایي له افغانستانه باید د امریکایي پوځیانو په ایستلو کې بیړه ونه شي کنه نو ستراتیژیکه تیروتنه به وي او له غربي قوتونو سره د ایران نه ویلانجی دا ځل برتانیا وایي چې ایران یې د تیلو د کښتۍ را ګرځولو کوشش کړی دی مګر ایران دا خبره نه مني امریکا بیا هم ایران ته خبرداري ورکړې ده اوس هم پوره خبرونه د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی په خپل هواد کې د مطبوعاتو پر ازادۍ د پابندو داوی نه مني او وایي په پاکستان کې صحافیان نه خاموشه کیږي شاه محمود قریشی د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په لندن کې وپوښتل شو چې د پاکستان ریاست ولې په دې وروستو کې درې پاکستانی ټي وي چینلونه بند کړل او دا چې د سنسرشپ یا د خبریالانو د ګواښولو په هکله اندېښنې زیاتې شوې دي د برتانیې او کاناډا په کوربتوب د لندن کنفرانس شاه محمود قریشی وویل چې د میډیا د خاموشه کولو یا کنټرولولو سوال اصلا نشته خو د یادونې وړ ده چې د بې سرحده خبریالانو د تنظیم په شان نړیوالو ادارو په پاکستان کې د مطبوعاتو او د خبریالانو د آزادۍ د محدودیدو په اړه اندېښنه ښودلې ده په مشهور پاکستانی صحافیان هم وایي چې دوی ته د صحافت یا خبریالۍ په برخه کې آزادي نشته د امریکا د وسلوالو ځواکونو مشرۍ ته د صدر ډانلډ ټرمپ لخوا نومل شوی مشر وایي چې که له وخته مخکې امریکایان له افغانستانه ووځي نو دا به یوه ستراتیژیکه اشتباه وي جنرال مایک میلی چې د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د امریکا په سینټ کې د وسلوالو ځواکونو کمیټې ته خبرې کولې وویل چې هغه په خپله هم ډیر وخت په افغانستان کې تیر کړی او پوهیږي چې په افغانستان کې د اوږدې مودې پاتې کیدل سخت دي خو د هغه باور دا دی چې دا پاتې کیدل ضروری دي جنرال میلی چې د ټولو امریکایي ځواکونو مشرۍ ته په پام کې نیول شوی دی وویل چې د افغانستان د جګړې ختمېدو ته یې د سولې په خبرو کې پرمختګ لیدلی دی هغه وویل خلیلزاد به له طالبانو سره د سولې خبرې مخته بیایي خو د امریکا ځواکونه به پر طالبانو پوځي فشار راوستلو ته دوام ورکوي د افغانستان د ښځو شبکه وایي چې د قطر بین الافغاني ناسته مهمه وه او په دغه ناسته کې افغان میرمنو د طالبانو استازو ته په څرګنده د ښځو د حقونو ویلي دي د ښځو د حقونو یو شمیر هغه کارکنان چې په دوحه کې له طالبانو سره په بین الافغاني ناسته کې ګډون کړی وو وایي که څه هم د طالبانو دریځ یو څه نرم شو خو دا هر څه په یو څو غونډو حاصلېږي نه بلکې زیاتو ناستو ته اړتیا لري د ښځو د شبکې یو شمیر غړو چې د دوحې په ناسته کې ګډون کړی وو وویل چې د طالبانو استازو د دوی خبرو او نظریو ته غوږ نیوه خو دا هم وایي چې د طالبانو په فکر کې مطلق بدلون وخت ته اړتیا لري برتانیې دعوه کړي چې د ایران پوځي کښتۍ او د هرمز په تنګۍ کې هڅه کړي چې د برتانیې یوه تیل وړونکې کښتۍ یا ټینکر را وګرځوي خو بیا چې یوه برتانوي پوځي کښتۍ ورته خبرداری ورکړی نو ایرانیان په شا شوي دي د ایران انقلابي دستې یا سپای پاسداران د برتانیې دا دعوه رد کړې ده بل پلو د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د امریکا خارجه وزارت د ایران سپای پاسدارانو وغندله ویل ایران کوشش کړی چې په ناقانونه توګه د برتانیې تجارتي کښتۍ ته خنډ پېښ کړي او وی ځوروي د ترکی صدر رجب طیب اردوغان له داسې یو چلنج سره مخ شوی چې ښایي په سیاسي برخه کې هغه ته تر ټولو غټه ستونزه وي هغه دا چې د نوموړي پخوانی ملګری او د اقتصادي چارو مشر علي بابکان استعفا کړې ده او غواړي چې د یو نوي ګوند په جوړولو سره خپله سیاسي لاره له هغه څخه بېله کړي علي بابکان ګواښ کړی دی چې هغه به د ای کی پی ګوند چې د رجب طیب اردوغان واکمن ګوند دی سره منځ کې وویشي ما پکن ویلی چې دا اوسنوی شرایطو په پام کې نیولو سره ترکی د خپل آئندې لپاره یو نوی نظر ته ضرورت لري. تمه ده چې علي بابکان د سپتمبر میاشتې پورې نوی سیاسي ګوند خپل جوړ کړي. او روسیه خبر ده چې د بشري حقونو دوه لوی چارواکي وایي هغوی غواړي چې د لیبیا له بند نه دي 15,600 مهاجر او پناه غوښتونکي خوشي کړی شي او د هغو د خوندیتوب د هم ضمانت وشي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د چارو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی او د مهاجرت د نړیوال تنظیم یا IOM مشر انتونیو ویتورینو د لیبیا په اړه د زیارت یا پنځمې په ورځ یو مشترک بیان جاری کړ. هغو وویل که لیبیا دغو مهاجرو د خوندیتوب ضمانت نشي کولی نو په کار ده چې هغوی نورو هیوادونو ته منتقل کړی شي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
یا هم خراغلی دا وی وی دی ریډیو دا اوس ساسو کوربه احمد فواد لامی ما خبرونه مو واوریدل. اوس هم راځو تفصیلی رپورټونو ته. او په اوله کې د پاکستان په اړه یو رپورټ. د پاکستان خارجه وزیر دا خبره رد کړې چې په ملک کې صحافیان او میډیا د ریاست تر فشار لاندې راغلي دي. شاه محمود قریشی په لندن کې ویلي چې په پاکستان کې د میډیا د خاموشه کولو سوال اصلا نشته، مګر په پاکستان کې بیا صحافیان د سنسرشپ خبرې کوي. جزئیات یې د نوشیروان قلندر په دې رپورت کې واوري.
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی په لندن کې خبری کانفرنس ته خپل وینا کې پاکستان کې د مطبوعاتو، پښتون ژغورنې غورځنګ، بلوڅانو د حقوقو، د ترهګرۍ، ملکی معیشت او سیاست په اړه خبرې اترې کړې دي. او مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي دي چې هم دغه موضوعاتو باندې د کامن ویلت او یایمې غونډې په موخه د غړو هیوادونو اندېښنو ته ځوابونه ورکړي دي. شاه محمود قریشی په لندن کې خبری کانفرنس ته وویل چې پاکستان کې په مطبوعاتو باندې د بندیزونو خبرو کې صحیح حقیقت نشته. شاه محمود قریشی وویل چې پیمرا پاکستان کې خود مختار اداره ده، د حکومت تابع نه ده. پاکستان کې په میډیا بندیزونه نشته او نه به پرې ولګول شي. هغه وختونه تیر شوي دي چې بندیزونه به لګېدل. د سوشل میډیا په دور کې که یو چینل بند کړی شي هم نو څوک د چا ټلیفون نشي بندولی. ځینې وقتی ګامونه پورته کړي شوي دي، خو هغه هم یو څو ټلویزیونونه بند کړي شوي، خو هغه هم بیا په یو څو ګڼټو کې بیرته پرانستې شول. پاکستان کې په مطبوعاتو باندې د بندیزونو، خبریالانو ته د ګواښونو، ټی وی چینلونو بندولو او د خبریالانو په هدف کولو په خلاف اسلام آباد کې خبریالانو یو احتجاجي کیمپ هم را جوړ کړی دی چې ورته تیر ورځ د نورو خبریالانو مشرانو ترڅنګ د جیو ټلویزیون د روانو چارو نوموړي کوربه خبریال حامد میر پوز او عمران خان ته په اشاره کې ګواښونه ورکړي دي چې که دوی آزادې ته نه پرېږدي نو نور به غلې نه پاتې کیږي.
اسرائیل کی وجہ سے کمپرومائزز کیے تھے یا کبھی ملکی مفاد کے نام پہ کبھی کسی کو کہا تم چپ ہو جاؤ، اس کو کہہ دیا تم چپ کر دو، اب ہم نے چپ نہیں رہنا. ٹھیک ہے، اب ہوگی کھلی لڑائی، اب کھل کے بات ہوگی. آپ اگر باز نہیں آئیں گے ہم کھل کے آپ کا نام لیں گے.
حامد میر پوسٹ پہ اشارہ کے وائی چو سے وہ ختم شو ہر خبر اب پھٹا گا کبھی.
اور میں جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم سڑکوں پہ نکل آئے تو عمران خان صاحب آپ کہیں کے نہیں رہیں گے.
وزیر اعظم عمران خان ته په مخاطب کولو سره دی وای چې عمران خان نن لیډر دی نو دغه د میډیا له وجې راپورته شوی دی، خو موږ نور اوس د خپل حکومت لپاره غلې نشو پاتې کېدلی. شاه محمود قریشی د خبری کانفرنس په وخت باندې وویل چې د کامن ویلت غړي د پخوانی قبایلي سیمو اولس ته راپې خوستونځو او د دې د هوارې لپاره د یو شمېر حکومتي اقداماتو نه خبر کړل. قریشی وای په اروپایي هیوادونو کې کله د بلوڅانو او کله د پښتنو د حقونو په اړه په خلکو کې غلط سوچ خپرول کیږي. حقیقت دا دی چې د دوی حکومت په خاصه توګه د پښتنو په پخوانی قبایلی سیمو کې د ترهګرې نه ځپل شو سیمو د بیا ودانې لپاره که یو خو دغه سیمو څخه د انګریز اف سی آر قانون ختم کړی دی، بلخوا مو دغه سیمو د ترقۍ لپاره په روان کال بجټ کې 1,250,000 روپۍ ایښودي دي. شاه محمود قریشي زیاته کړه چې اوس په 6 جولای په دغه سیمو کې ټاکنې هم کیږي او د پاکستان په تاریخ کې به دا اول ځل وي چې دوی به د خیبر پختونخوا د اسمبلی برخه جوړه شي.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای ډیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړی.
اوس هم د افغانستان حالات د امریکا د وسلوالو ځواکونو مشرۍ ته د صدر ډونالډ ټرمپ لخوا نومل شوی یا نامزد مشر وایي چې کله وخت مخکې امریکایان په بیړه له افغانستانه ووځي نو دا به یوه ستراتیژیک اشتباه یا تېروتنه وي. جنرال مایک میلی چې د زیارت یا پنځمې په ورځ د امریکا په سنټ کې د وسلوالو ځواکونو کمیټې ته خبرې کولې وویل چې هغه په خپل هم ډیر وخت په افغانستان کې تیر کړی او پوهیږي چې په افغانستان کې د اوږدې مودې پاتې کېدل سخت دي، خو د هغه باور دی چې دا پاتې کېدل ضروری دي. تفصیل یې د محمد عالمگیر په دې رپورټ کې واوري.
د امریکا فوز چیرمن جوائنټ چیف آف سٹاف سوکې لپاره نامزد فوزی جرنیل مارک میلی د خپل انتخاب اوریدنې په لړ کې د امریکا سینټ ته ویلي د افغانستان نه د وخت وړاندې خپل عسکر وباسل به غلطي وي. جنرال میلی کوم چې صدر ډونالډ ټرمپ د اوسني مشر جنرال جوزف ډنفرډ پر ځای انتخاب کړی، سینټ له باور ورکړی چې په هر رنګ حالاتو کې به هغه صدر ټرمپ لا صحیح مشوره ورکوي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ غواړي چې د شام افغانستان څخه د امریکا عسکر را بهر کړي، خو تر دې دمه په دې فیصله پوخ لاس نه دی پورې ځکه چې فوجي قوماندانان دا وخت پالیسۍ کې بدلون نه غواړي. د افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد په خپل یو وروستي بیان کې ویلي وو چې افغان طالبانو سره خبرو کې ښه پرمختګ کړی او د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو په تیره میاشت ویلي وو چې هیله مندې افغانستان کې امن لوزنامه به افغان جګړه د ستمبر میاشت پورې راغونډ کړي. خصوصي استازي زلمی خلیلزاد ویلي امریکا د جنگ نخپې نس په کابل غواړي. جاج ټاون یونیورسيټي کې د ویډیو لینک لاره دوه حکتر څخه په خپل خبرو کې زلمی خلیلزاد ویل امریکا غواړي چې افغانستان کې یو ښه تاریخ شاته پرېږدي او موږ د وتلو لوزنامه نه ولې امن لوزنامه په تکل کې یو. د ریپبلیکن صدر ډونالډ ټرمپ نه علاوه را روان صدارتي ټاکنو لپاره ډیموکرات ګوند کاندیدان هم افغان جګړه را غونډولو خبرې کوي او پخوانی نائب صدر او د ډیموکرات ګوند صدارتي څوکۍ لپاره کاندیدی ترلاسه کولو په ځغل کې شریک جو بایدن ژمنې کړي چې هغه به د امریکا دایمي جګړې ختموي. افغانستان د امریکا د تاریخ له ټولو اوږد جنگ پاتې شوی. جو بایدن په دې اړه ویلي ډیر وخت تیر شو او اوس موږ لا اوږدې جګړې ختمول پکار دي. د جنگونو باندې زموږ بشمیر وسایل او ځاني زیان شوي محسوس واره ویلي چې موږ د افغانستان او منځني ختیځ نه خپل عسکرو لوی شمیره واپس راوستل پکار دي او خپل ټول پام مو القاعده تر هغه ډلې او داعش تر هغه ډلې ته په سیمه کول پکار دي. جنرال ملي سینټ ته د جوائنټ چیف آف سٹاف سوکې لپاره خپل نامزدګي په اورونه کې ویلي افغان جګړه کې د امریکا رول به هله ختمیږي کله چې افغانستان کې د امریکا اهداف ترلاسه شي او دغه اهدافو کې یو طالبانو سره د مذاکراتو د لارې د جګړې ختمیدل هم شامل دي.
آی ثینک دټ دی وار ان افغانستان لیست امریکن پارټیسیپیشن ان دی وار ان افغانستان کمز ټو ان وین اور انټرستس ار میټ اند آی ثینک دټ ویل بی میټ ثرو ا نیگوشییټډ سیټلمنت وذ دی طالبان.
جنرال ملی ویل دا جنگ ډیر پرو ډیر دردناک او ډیر سخت دی.
آی ثینک اټ از سلو اټس پینفل اټس هارد آی سپنت ا لټ اف مای لایف ان افغانستان.
د مین نا د سېنټر انګس کینګ سوال چې صدر ټرمپ کو په یو موضوع باندې غلط وي نو بیا به جنرال ملي سکوي، په جواب کې جنرال مارک ملي ویل
وی نو وات دیس از اباوت and we are not going to be intimidated into making stupid decisions.
مونږ ته علم دی چې زمونږ د فیصلو اثر به سوي او مونږ سوک په غلطو فیصلو مجبورول نشي. یو شپیت کلن جنرل مارک ملی د عراق او افغانستان دواړو په جنگونو کې جنگیدلې او ستر کمانډانې رولونه هم لوبولې. کو د جوائنټ چیف اف سټاف لپاره جنرال ملی انتخاب شو، نو دا به د هغه د ځمکني فوز یعنی د آرمی چیف اف سټاف د عہدې څخه ترکی وی.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
بیا هم خراغلی د افغانستان د سولې په تړاو روانو هڅو که لیوی خوا خوشبینی ډیری کړی دي، نو بلې خوا یې د راتلونکو انتخاباتو په اړه پوښتنې هم راولاړې کړي دي. یو پخوانی طالب چارواکی امریکا غږ ته ویلي چې په مذاکراتو کې پر ډیرو مسایلو توافق شوی او کیدای شي راتلونکي صدارت انتخابات په افغانستان کې وځنډیږي. خو افغان حکومت وایي سوله باید د ټاکنو او ټاکنې د سولې قرباني نه شي. نور تفصیل د وی او ای آشنا د خبریال حکمت سروش پر رپورټ کې ووري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د افغانستان د سولې په اړه ټولې هڅې د دې لپاره روانې دي چې افغان حکومت او طالبان مخامخ خبرې پیل کړي.
د افغانستان سولې شورا د ټولو هغو هلو ځلو څخه ملاتړ کوي کومې چې د افغانستان د دولت سره په هماهنګۍ د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کیږي. او زموږ هیله دا ده هر څومره زر چې کیږي د افغانستان د دولت او طالبانو تحریک ترمنځ مستقیم مذاکرات پیل شي او نور په افغانستان کې افغان وژنې ته د پای ټکی کېښودل شي.
خلیلزاد او طالبانو دواړو ویلي چې د سو مذاکراتو په اړه به له خپلو مشرانو سره سلا مشورې کوي. داسې راپورونه شته چې په دغه مذاکراتو کې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو پر ځنډېدو هم بحث شوی.
ما د معلومات څه ده چې تر دوه کاله کم وخت کېدلی شي چې انتخابات وځنډېږي. ما معلومات خدا شدی نو او تپا هم تر دیر حد پلیسه و یو خسیر پر دیت ضرورت لری چی ام خلیزاد بخپل دخپل خلق و سر پر دیت تپا هم بانی وکی و اخلی نو دا غد پاری کده لیسی چی امریکی تولاد سی و بیا بنا ورست تر آغد دوی پا ما بینز که کهو شی لکل که دی اغا بیا ورست لکل که.
افغان حکومت په قطر کې د سولې مذاکراتو او چین ته د خلیزاد سفر ته د سولې د فرصتونو په سترګه ګوري، خو وایي چې سوله باید د ټاکنو او ټاکنې د سولې قرباني نه سي.
هر کله چې د سولې د غروانې هڅې نتیجه ورکوي افغانستان او افغان حکومت ورته چمتو دی چې سوله وکړي. دا چې د سولې او د سولې له توافق وروسته د مملکت مشران کومه پریکړه کوي هغه بیا وروستۍ خبره ده، مګر دم کړي زموږ لومړیتوب سوله او تر څنګ انتخابات چې انتخابات د افغانستان د حکومت مشروعیت تامینوي او د روانه دیموکراتیکه پروسه تکمیلوي ټاکنې په خپل وخت کېږي او دې لپاره چمتووالی شته.
که څه هم د سولې روانو هڅو او له طالبانو سره د زلمی خلیزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي په مذاکراتو کې د پرمختګ خبرونو د سولې لپاره هیلې زیاتې کړې، خو بل خوا یې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو د برخلیک په اړه پوښتنې راپورته کړې.
انتخابات او سوله دوه بیلابیل پروسې دي. انتخابات افغانستان د خلکو د خوا خپل سرنوشت ټاکل دي، نو زه فکر نه کوم چې د سولې پروسه د دې باعث چې انتخابات وځنډول سي یا انتخابات د دې باعث چې د سولې پروسه کتنه کی.
افغان حکومت هله شوډلې چې د راتلونکي سپتمبر میاشتې تر لومړیو د سولې ابتدایي تفاهم وسي او وروسته د سولې جدي مذاکرات پیل سي، خو سره ټینګار کوي چې راتلونکي ولسمشریز ټاکنې به پر خپل وخت ترسره کیږي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
په دې وروستیو کې د القاعده تروریستي شبکې مشر ایمان الزواهیری پر هند باندې د حملو غږ کړی دی او په ورته وخت کې د پاکستان پر پوځ باندې هم سختي نیوکې کړې دي. البته په دې اړه باندې د لندن چاپ ټلیګراف ورځپاڼې یو مضمون خپور کړی دی چې زموږ همکار مختار خلیل د نړیوالو مطبوعاتو په برخه کې ورته کتنه کړې ده.
د اوسامه بن لادن په کال 2011 کې د امریکای په یو فوجي کار روایت کې ایبټ آباد کې د وجلې کې دورستو د القاعده ستر چارواکي ډاکټر ایمن الزواهری د القاعده نوې مشر مقرر کړی شوی دی. د القاعده د نوې مشر ډیره موده پس خپل یو تازه ویډیو خوره کړې ده او په دې کې د هندستان د ولقیلان د کشمیر کې د هندستان خلاف د جهاد شروع کولو غږ کړی دی. د برطانیې په مشهور اخبار ډیلی ټلیګراف کې اسلام آباد نه د نامتو لیکوال د بن فارمر یو رپورټ خور شوی دی کوم چې بن فارمر د القاعده د مشر د ایمن الزواهری د بیان پر وړاندې کې لیکلی دی. د رپورټ سرخط ته د القاعده مشر د هندستان خلاف د کشمیر جهاد د شروع کولو غږ کړی دی او د هم ویلی دی چې پاکستان نایت بار دی. بن فارمر د خپل رپورټ په شروع کې لیکلی دی چې د القاعده مشر ایمن الزواهری کشمیر کې په مسلمانانو د کیدونکو ظلمونو په جواب کې د هندستان خلاف د نه ادریدونکو جهاد شروع کولو غږ کړی دی. خو ورسره د پاکستان په فوج هم سخت بدرد ویلی دی او ویلی دی چې د پاکستان په فوج د کشمیر د آزادولو ادبار نه دی پکار. ایمن الزواهری په یو ویډیو کې ریکارډ کړی خپل بیان کې تونلارو او جنگیالو ته پکلکه سره ویلی دی چې د هندستان په معیشت داسې خونړی حمله وکړي چې د سر مال لوی زیان تاوان وشي چې دا شان په پیسې او په عسکري نفرو شل ګډ شي. تجزیه نگارانو د القاعده د مشر د ایمن الزواهری د بیان د تجزیه کولو په موقع ویلی دی چې سویلي ایشیا سیمې ته د دولت اسلامیه یا د داعش درانانواتو ورستو القاعده خپل هلی زلی زیاتې کړی دي چې دا شان دا تاثر خور کی چې په سویلي ایشیا کې د اسلامي جهاد کار صرف القاعده سر تر رسولې شي. ټلیګراف خپل رپورت کې زیاتوي چې د تندلارو ګوندونو جنگیالي د ډیری مدینه د هندستان فوج سره په جنگ کې اخته دي. خو د تیرو سو کلونو راځي کشمیر کې د مظاهره چانو د چقولو د پاره د هندستان د فوجي کار روایو په نتیجه کې کشمیر کې شر فساد نور زیات شوی دی. فروری کې د هندستان د ولقی لاندې د کشمیر په پلوامه نومي ځای کې د بمونو د یوې ډکې لارۍ په الوزولو د هندستان سلویخت فوجان وجلې شوي دي. د دغه حملې ذمواري پاکستان کې پروت تنلاري ګوند جیش محمد قبول کړی و. دی حملې نه پس پاکستان او هندستان د یو زبردست جنگ په غاړه ودرېدلی و ځکه چې پاکستان او هندستان دواړه د کشمیر داواگیر دي. د پاکستان په فوج د ډیر وخت نه دا تورونه پوری کیږي چې د جیش محمد غونلې تندرو غوندونه هندستان باندې حملو کولو ته لمسی. خو د القاعده مشر ایمن الزواهری د پاکستان په فوج ډیر پخکارا ټکو کې حمله کړې دي چې د پاکستان د فوج ټول تاریخ د شکستونو او د ماتو خوړو د بډو رشوتونو او د دوکو داکو نه ډک دي. عمدغه وجه ده چې دوی باندې د کشمیر د آزادولو ادبار نشي کېدی. بن فارمر خپل رپورټ کې زیاتوي چې د پاکستان او هندستان یو بل ته دروچتېدو نه پس پاکستان باندې عالمی فشار ډیر زیات شوی دی چې خپل جنگیالي بړي سي دي هندستان نه ورستو کی. د برطانیې پر رائل یونایټیډ سروسز انسټیټیوټ کې د بین الاقوامي ترهګرۍ ماهر ریفایلو پینټوکی خپل یو بیان کې ویلي دي چې د ایمن الزواهری دا ویډیو ممکن ده چې سویلي ایشیا کې د داعش د خپو غدولو خلاف ردی عمل وي. وایي چې داعش په سریلنکا کې د ایسټر په موقع خودکش کسان حملو ته تیار کړي وو په کومو کې چې 2500 کسان وجلې شوي دي. ریفایلو وایي که سویلي ایشیا کې د پیښودونکو واقعاتو عواملو ته نظر وکړي شي نو معلومه به شي چې دا هر څه منفی روان دي. داعش هندستان او پاکستان کې د خپلو ډلو اعلانونه هم شروع کړي دي. بن فارمر اسلام آباد نه ډیلی ټلیګراف اخبار ته د لیګلی خپل رپورت په اخر کې د ریفایلو د خلی لیکلی دی چې د پاکستان په فوج د القاعده د حق رسیدلی مشر د اوسامه بن لادن د پټ ساتلو تورونه هم لګولې کیږي ځکه چې اوسامه بن لادن په ایبټ آباد کې د امریکانو فوجونو د لاسا وجلې شو. دی وایي زما خیال دی چې د پاکستان فوج یقینا چې د القاعده خلاف سلګي ډیری کار روایت کوي خو القاعده د پاکستان د فوج دا کار روایت زړه ته نه چي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شي. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
او برطانی دا وکړی چې د ایران پوځي کښته یو د هرمز پتنګي کې هڅه کړی چې د برطانی یو تیلوړونکې کښته یا ټینکر را وګرځوي، خو بیا چې یو برطانوي پوځي کښته ورته خبرداري ورکړي نو ایرانیان پر شا شوي دي. د ایران انقلابي د سیاسي پای پازاران د برطانی دا دعوه رد کړې ده. په دې هکله نور جزئیات به نصیر کاکړ تاسو ته در وړاندې کړي.
برتانیا د پنځشنبې پر ورځ ویلي چې ایرانی بیړۍ د هرمز پتنګي کې د برتانیا د تیلو د یو ټانکر په لار کې د خنډ هڅه کړې ده. یو حکومتي بیان وایي دغه پیښه کې د ایران بیړۍ لاس لري او دا چې له هغه وروسته پر شا سوي کله چې د برتانیا جنگي الوتکو خبرداري ورکړ. د ایران انقلابي ځواکونو دغه تورونه رد کړي دي. د نیمه حکومتي خبری ادارې فارس لخوا ویل سوي چې ساتندوی کښتیو عادي څارنه کړي او لوی هم پردی کښتۍ او په ځانګړې توګه له برتانوي کښتۍ سره هیڅ ډول شخړه نه ده سوي. له ایران سره د امریکا او ایتلافیانو کړکیچ له هغه وروسته زیات سوی کله چې واشنگټن په تهران بندیزونه زیات کړل او د تیلو صادرات یې وتړل. د پنځشنبې له پیښې وروسته د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرس په خلیج فارس کې له زیات زغم څخه د کار اخیستو ژغ کړی دی او ټولو غاړو ته خبرداري ورکړې چې مقاومت به تباهي راوړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هرمز په تنګي کې د ایراني ځواکونو لخوا د برتانوي ټانکر د ځورولو غندنه کړې ده. د وزارت ویاندی مورګان اورټاګوس ویلي چې دوی د برتانیا د شاهي سمندري ځواکونو د دې اقدام ستاینه کوي چې په هغه مهم اوبو کې د بیړیو د آزاد چلند لپاره اخستای.
We will continue to work closely with the United Kingdom and our allies to ensure the Iranian regime's malign activities do not further disrupt international law, maritime security or global commerce.
هغه وایي چې موږ له برتانیا او نورو ایتلافیانو سره دا یقیني کولو په اړه نږدې کار کوو چې ایرانی رژیم د ناوړه اقداماتو له امله نړیوال قانونونه نور نه کې ګډوډ او نه هم سمندري امنیت او نړیوال تجارت کې خنډ واچوي. هلته په روسیه کې د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف ویلي دوی ته معلومات ورکول سوي چې پیدا سوي ډول دا پیښه رامنځته سوي او د ایران جواب یې هم لیدلی دی، خو بیا هم په خلیج فارس او د هرمز په تنګي کې باید د چلند ازادي پوره یقیني کړل سي چې دا د نړیوال اقتصاد او اقتصادي چاپیریال لپاره ډیر زیات مهم دی.
В любом случае мы считаем, что безоговорочно должна обеспечиваться свобода судоходства в Персидском заливе и в Ормузском проливе.
Пескофай цангачи муж уранд кириву муж бабя хам дета давам уркучи по халиджа фарски ди хари я упах палара ваяки згам равали. А вазади нахарабави ошхали ди да хабару лалари хаварики. د امریکا مرکزی کمانډي ویلي د کښتیو د چلند و نړیوالې ازادي ته ورپیش خطرونه نړیوال حل ته اړتیا لري. د هرمز تنګي یو ستراتیژیک لار ده او لدغه لارې د منځني ختیځ زیاتره تیل وړل کیږي.
د پښتنو په کور کلی خار او خاوره سره روان دي. وایس اف امریکا دیو ریډیو یې جواب درکوي. وګورته ونیسئ هر ماخام د شپګونا د شپې دولس او هر سهار شپګونا تر سهار نهو بجو پورې.
د امریکا غږ دیو ریډیو ډیرو قدر منوریدونکو زمونږ دغه سهارنې درې ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدله. په څو شیبو کې به په همدې څپو باندې د مشال راډیو خبرونې پیل شي. نو زه د خبرونې چلونکي فواد لامی او د خبرونې پروډوسر نوشیروان قلندر له تاسو نه اجازه غواړو. تاسو په پاک خدای سپارو. ښه جمعه ولرئ.